مشال لړو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زپان بیر ساحل او ګلیاز مو هر کړی کو. په دې خبرونه کې بواري چې د جماعت اسلامي په خوانی امیر قاضي حسین احمد پر شوی دی. په بلوچستان کې وسلوالو پر یوه اورګاډي حمله کړې ده. همداراز په خوست کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. او نن د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ وروستی یو ورځنی میچ کیږي. په دې ټولو په اړه رپورټونه او معلومات ترکو. خو اول د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورځو ګلایاست.
سهار مو پخیر. لمړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد بیگا په اسلام آباد کې مړ شوی دی. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد به نن ولسته وینا کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد د درې اویا کلونو په عمر کې بیگا په اسلام آباد کې مړ شوی دی. د قاضي حسین احمد جنازه نن ماسپښین درې بجې د پېښور په جنا پارک کې کیږي. قاضي حسین احمد له څه مودې راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته وو. د تیر خالي په ورځ د زړه د شدید درد له کبله اسلام آباد ته وړل شوی وو او همالته یې په یو روغتون کې سا ورکړه. قاضي حسین احمد د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې د کاکا اسیب زیارت اوسیدونکی وو او د پاکستان دینی عالم او سیاستوال وو. تر ډېرې مودې د جماعت اسلامي ګوند امیر پاتې شوی وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نوموړي په مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړې ده. د بلوچستان په بولان کې نامعلومه وسلوالو بیگا پر یو ریل ګاډي برید کړی چې په نتیجه کې یې درې کسان وژل شوي او له 25 زیات ژوبل شوي دي. د سیمې نه د لیوي یو چارواکي محمد عزیز د پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې د جعفر اکسپرس په نوم دا اورګاډي له راولپنډۍ کوټې ته روان وو چې د بولان د مچ په سیمه کې تر حملې لاندې راغی. دې زیاتوي
25-27 زخمی
بتا رہے ہیں. پدی برت کے ل 25 بیا تر 28 پوری ٹپیان یادیږي او درې تنه وجل سی بیتی مړی او ٹپیان یې دا وخت د مچ سیول رختون تراوړي چې پیژن کړوی لا هم سوی نه ده.
چارواکی وای د حمله پر وخت د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ دزې هم شبی دي. خو وسلوال په تیخته کې بریالي شول. پر ریل گاڑی د حمله پړه چا نه منلې. د افغانستان خوست ولایت کې یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. دینی عالمانو پرون د خوست ولایت له امنیتي چارواکو سره په ناسته کې ویل که امنیتي ادارې د دوی د ساتنې ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په غونډه کې یو دینی عالم خلیفہ مولوی عبدالرشید ویل ټولو دینی عالمانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي.
ټول علماء کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټول علماء باندې په ټول خوست میشته باندې دا احکام او د خپل وطن امنیت په خپل وسطو په خپل لسه باندې جوړو کو.
دینی علمانو له ولسه غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت په ساتلو کې دي له چارواکو سره مرسته وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام ولسمشر بشار الاسد نن به نن ولسته وینا وکړي. د سرکاري رسنو تر مخه اسد به د شام او سیمې په روانو حالاتو خبري وکړي. رسنو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړي خو له لبلان څخه خبرېدونکي شام په لوه الاخبار ورسپانه وای اسد دې ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو حل لاره وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو تر سارنې لاندې د اوربند وړاندیز به پکې شامل وي. الاخبار دغه راز ویلي چې اسد به د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړېدو لپاره یو کمیسون د ټاکلو او د ملي یووالي پر بنسټ د نوي حکومت د جوړېدو وړاندیز ورکړي چې هغه به پارلماني انتخاباتو ته لاره پرانیزي. اسد په داسې حال کې قام ته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق سندو ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام بشار الاسد رژیم پر ضد پاسون کې چې د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې پیل شوی تر اوسه پورې 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د وینزویلا د پارلمان غړو په داسې حال کې دیوس دادو کابیو بیا د خپل مشر په توګه منتخب کړي چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو شاویس د خپل سوګند پورته کولو پر سر اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د شاویز تر کنټرول لاندې پارلمان تایید کړی چې کابیو چې د واکمن ګوند له لوړو کړو سره نږدې اړیکې لري په خپله دنده پاتې شوي. کابیو ته د ولسمشر مرستیال نیکولاس مادورو چې د شاویز خپل ځای ناستې ټاکلې د سیاسي سیال په سترګه کتل کیږي. شاویز په کیوبا کې د کینسر له عملیاتو وروسته د خپل روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره تر درملنې لاندې دی. د عراق ولسمشر دفتر وای جلال طالبانی په جرمنی کې له مزغي سکتې وروسته مخ په ښه کېدو دی. د جمهوری ریاست د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. نه اویا کلن طالبانی سره باندې دوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره جرمنی ته یوړل شوی و. د فرانس لی فیګارو ورسپانې د تیر جمعې په ورځ د کوردستان د سیاسي سرچینو په حواله خبر ورکړی وو چې طالبانی له طبي پلوه د برلین په یو روغتون کې مړ شوی دی، خو د هغه دفتر دا راپورونه بې بنیاده بللی دي. د امریکا په جنوبی ریاست کولوراډو کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي. د ارورا پولیسو ویلي دوی هغه کور ته ورغله چې د شنبې په شپه ورڅخه ډزې اوریدل شوې وي. یو مشکوک کس په کور کې څو ساعته ځان ساتلی وو او پر پولیسو یې ډزې کولې. کله چې پولیس کور ته ننوتل مشکوک وسله وال یې له درې نورو سره یو ځای چې ګمان کېږي مخکې وژل شوی وو مړ وموندو. اوروسي خبر دی، د پاکستان او د هند ترمنځ دریم او اخري یو ورځنی کرکټ لوبه نن په نیو ډیلی کې کیږي. د دې وړاندې پاکستان په دوو لوبو کې هند ته ماتې ورکړې وه او وکاله وروسته د هند پر خاوره د یو ورځنی کرکټ سیریز یې په خپل نوم کړی وو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو او تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته وګیا. زموږ ټول خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوري. د جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد مړ شوی دی. په بلوچستان کې وسلوالو پر یو اورګاډي حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوی دي. په خوست کې دینی عالمانو په یو غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي.
ټول علما کرامو په خوست کې پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدونه انتحاري بریدونه دا حرام دي.
په خبرونه کې مو د جلال آباد کې د نومیالي سندرغاړي رحیم حمزاده لومړی تلین په مناسبت د شوې غونډې حال هم راوړی دی. له دې سره د کرکټ لوبو په اړه هم خبرونه لرو او په سلام پښتونخوا کې سندرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. د دې ورځې لومړی خبر ترازو د جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد د څلور اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. په دې اړه باندې راته تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي. شبیر احمد جان، څه پیښه وشوه چې قاضي صاحب مړ شو؟
بالکل پای مسائل د خلیفہ شپه د جماعت اسلامي چې کوم غوړي چې خبرو شنوي چې د خلیفہ شپه د اتوار په شپه باندې دته د دې مخ په وړاندې نه د ځو ناروغ هم او دې سره د مې مرض هم په دغه ورځ باندې د شپې دې ته د ضرورت تکلیف سیوا شو. د اسلام آباد ته روغتون ته طبي مرد لپاره یو لشي خو له دې وی چې لکه دې د زلو د مرض بلا سال تک تخور شیدل دا وی جنازه باندې په پیښور کلنګم پارک کې کوم جنا پار چوتې ویل ته بده وجه ادا کیږي او دینه کې پیښور کې دغه ځای کې تنظیمات هم دیو چې موږ پوره کړی دي.
ښه، تاسو ویل چې تنظیمات پوره کړی دي، دغه تنظیمات څه ډول تنظیمات ورته خسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي په پیښور خار کې کنه؟
بالکل چکم د جمعه اسلامي د پیښور یا د خیبر پښتونخوا مشران د سرزمګو خبرو شنو چې او څومره په پارک کې ډیر چپیر د خپل کارکونان هم ولر دي سره چې دوی اکثر چې کله خپل جلسې هم کوي نو دوی په خپل د امنیت لپاره کسان ټاکلي وي، دغه رنګي پولیس اهلکار هم دوی چې دوی سره مرسته کوي او د امنیت هم کړی زمونږ پورته کړی شوی دي.
ښه، شبیر احمد جان، که د قاضي حسین احمد د ژوند او د سیاسي کردار په اړه باندې تاسو لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بالکل بانو ساحل، قاضي حسین احمد د خود جماعت اسلامي پخوانی امیر هم پاتې شوی دی، نوخار دلی سره تعلق و، دغه رنګه دوی ډېر ځایونه چې کوم ډېر د الیکشن هم د نوخار ضلع نه دوی مخته هم ګټوي، دوی لویانې دوی بچي هم قانوني سمنه خلې پاتې شوي دي، او د دې نه وړاندې هم دوی د منور حسن اوس چې کوم د جماعت اسلامي مشر د هغې نه وړاندې د جماعت اسلامي امیر او په یو شمېر مهمو خودو باندې هم پاتې شوي دي. دوی امیر
شبیر احمد جان، تر یوې لنډې وقفې وروسته تاسې ته راځو. شبیر احمد جان، د مشال راډیو خبریال موږ سره د ټلیفون په کرخه و، او دی راته وایي چې قاضي حسین احمد د 40 کلونو په عمر کې مړ شو. قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي هغه مشر پاتې شوی دی چې په دې وروستیو ورځو کې یې په دې وروستیو میاشتو کې سیاسي کردار څه نا څه لانجمن شوی هم و، او د هغې لامل دا و چې د په مختلفو پروګرامونو کې په مختلفو ځایونو کې د مرکو پر مهال او د خبري غونډو پر مهال یې هم په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ملاتړ کړی وو، او د ویلیو چې په افغانستان کې جهاد جایز دی. تر دې وروسته د دا کردار داسې لانجمن شو چې د طالبانو تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په یو ویډیوي بیان کې وویل چې حکیم الله چې قاضي حسین احمد په پاکستان کې ولی جهاد جایز نه غنی او په افغانستان کې ولی غنی، او د دې لقبله داسې هم ویلی وو چې په د ګوند په غړو باندې او په د باندې با بریدونه هم کوي. خو قاضي حسین احمد د 40 کلونو په عمر کې په اسلام آباد کې د زړه د ناروغۍ لقبله مړ شوی دی، او دی به نن په پیښور کې د جنازه کیږي. د نوخار د کاکا صاحب زیارت سیمه وو، او هملته به د خاورو ته سپارل کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی لپې خبر، او د براته بل خبردار کوي چې د ال خدمت فاونډیشن په نوم یو اداره ده، د هغې دوه کارکونکو چې دی په 400 کې وژل شوی دی. شبیر، تفصیل.
بالکل پانی ساحل سنگھ جتا سورج ہو رہا چکم خیر خیراتی تنظیموں نے دیا دیا این جی اوز بھی نئی کارکنان باندھے بردو نکی کی خبر پر مسا کرنے پر 50 ضلع کے الخدمت فاؤنڈیشن چکم ہم 50 کے دوران پتن پاکستان کے بلا بل امدادی کارنوں کے بخت کار کی دادی دوغری پر اتمان زی سیمہ کے گاڑی کراوان چکلے پر نمالیم اور سوال پر موٹر سیکل سورو باندھے ڈزیو کے داغ رنگ دا الخدمت فاؤنڈیشن چکم دا چار صدی دا تعلیم سانگی ہیں شروع آگا سر در زیور پٹک او جلی شو خوالی اور سوال چکم دے پتے خطی بریالی شو چکلے مجھے پولیس نے پختوں اکڑا راغوی چی گی خو پسیم کے لیکن عملیات شروع کری خوالی لا کرتے لما سگرستارے میں ختمی
او دا دقی پیخی پڑا ہم ترو سے چانے دا من لکھنا
بالکل
شبیر احمد جان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,580 او 15,580 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
دویم رپورټ ترازو د په بلوچستان کې د بولان په سیمه کې پر یو اورګاډي د وسلوالو په حمله کې 3 کسان وژل شوي او 25 زیات ژوبل دي. د چارواکو په خبره د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډي له راولپنډې کوټې ته روانو چې د مچ په سیمه کې ور باندې وسلوالو حمله وکړه. د دوی په خبره تر حمله وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ ډزې هم وشوې، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې اورو.
د بولان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو پر یوه اورګاډي برید کړی چې پکې درې تنه وژل سوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو د مچ په پنیر سیمه کې پر جاپر اکسپرس نومي اورګاډي هغه مهال برید وکړ چې له راولپنډۍ څخه کوټې ته را روان و، چې پکې د دوی په خبره درې تنه وژل سوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي. له سیمې د لیبي یوه چارواکي محمد عزیز مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم سوي، خو برید کوونکي بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي.
25-27
زخمی بتاره تین دیتوین. پا دی برید که لپنزی بیشتو بیا تر اووی بیشتو پوری تپیان یادیجی او دری تنه وجل سوی دی. مری او تپیانی دا وقت دا مچ سیول رختون تراولی چه پیجنگلوی لا هم سوی نده. پا جعفر اکسپریس نومی ورگاردی تر برید ورسته گانشمیر امنیتی سرتیری دا پیش زای ترسیدلی او دا چارواکو پا خبره پا سیمکیه دا برید کبون کو پلتنی هم پایل کرد. د مچ د شنبې د شپې د برید مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. تیره ورځ دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي کچېرې امنیتي ادارې د دوی شخصي امنیت ضمانت ورکړي نو دوی به ورسره په کلکه همکاري وکړي. په خپلو خبرو کې دې عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ او د امنیت په ټینګولو کې خپله ونډه واخلي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت دینی عالمانو له امنیتي مسؤلینو سره د ګډې غونډې په ترڅ کې یو شمېر ټولنیزې ناخوالې، غلاوې او منکرات یاد کړل چې دا مهال په خوست کې شته او باید امنیتي مسؤلین یې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. په دې ناسته کې دینی عالمانو تیاری څرګند کړ چې په هیواد کې د سولې د تعمین لپاره به په جمع او جماعتونو کې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او دوی به سولې او د هیواد آبادۍ ته رابولي. خلیفه مولوی عبدالرشید انتحاری او ځانمرګو بریدونو په تړاو خپلو خبرو کې داسې وویل:
ټول علمای کرامو په خوست ولایت کې همداغه پریکړه وکړه چې ځان وژنې بریدینه، انتحاری بریدینه دا حرام دي. په ټولو علماو باندې، په ټولو خوست میشته باندې دا احکمه او دا خپل وطن امنیت او جوړونه دا په خپل لسه باندې په خپله باندې وکړو. امنیت یې په خپله وسوتو، په خپل لسه
دا چې دینی عالمانو خپلې کومې غوښتنې امنیتي مسؤلینو ته په ډاګه کړي او د امن او سولې په کار کې دوی کوم رول پر غاړه اخیستی شي په اړه یې مولوي ګل محمد حیدری او مولوي شاه محمد محمدی دا ډول څرګندونې وکړې.
په دې مورد کې چې دا منعي او د امنیت تامین کو څنګه وکړو، په ګاډه باندې د اسلام د چوکاټ نه دا ښه ده او بده ده. بس په هغې مورد باندې موږ دیستر صاحب د مناسته ولاړه وکړله او موږ ورته وویل چې بالکل سپسره موږ په سر کې ورته اقدامات
کوو. د سولې اهمیت، د سولې ضرورت د ممبر د لارې خلکو ته ورسېده. که سولې ته الله خیر یری دي، ډېر خلک ته سولې ته کفر یایي او سولې ته ګناه یایي. دې ته تو څنګه یایي چې الله خیر ویتلی او داوی ته کفر او ګناه یایي؟ تاسې څنګه ارزیابي کوئ؟ دا بیان باید تاسې ممبر د لارې نه ورسوئ. علما کرامو دا ډاډ او دا وعده ورکړله چې که چېرته کوم نني محترم مقام موږ سره کلک ودرېږي، موږ کلک ورسره ویلوړي.
د دیني عالمانو او امنیتي موظفینو د ګډې غونډې د پایلو په اړه امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی داسې وویل:
او علماو د دین چې دی وزمر سره د پولیسو سره د امنیتي ځواکو سره اوژه په اوژه د دې وطن په آبادېدو کې، د سولې په راوستو کې، د جنګ په ختمېدو کې به دوی پوره سام اخلي. او دا وعده یې راته راکړله چې دی وزمر سره څنګ په څنګ باندې درېږي د ټولو هغو ناخوالو په مقابل باندې چې د خوست غیرتمن ولس نن لاس په ګرېوان.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست امنیتي مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ولسونو سره ګډې ناستې او سلام مشورې ډیری کړي دي. کتونکو دا ډول برنامې د متقابل همکارۍ او اعتماد جوړونې لپاره ګټورې بولي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې که تر 2014 زیږیز کال وروسته په دې هیواد کې بهرني پوځیان پاتې شول نو جګړه او ورانۍ به دوام ومومي. د طالبانو لخوا دا بیان پر داسې وخت راغلی چې سبا افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روانېږي چې هلته له خپل سیال باراک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د فرانسې خبری اژانس سی اف پی خبر خپور کړی دی چې مهمې برخې یې له شاهین بونیری اورو.
ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر حامد کرزی بار روانه ونه د دوړو هیوادونو ترمنځ د وګدمهاله امنیتی موافقې په موضوع خبرې کوي. د خبرو تر په ایجنډا کې د ټولنه مهم خبره د کال 2014 نورستو د یو شمیر امریکایي ځواکونو موجودګی ده. طالبانو په بیان کې ویلي چې کرزی په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي په پاتې کېدو هم رضا شو، نو په راتلونکي کې به د ټولو تربګنو او تباهۍ ذمہوار وي. خبري ایجنسی لیکي د وروستیو راپورونو تر مخه د امریکا د دفاع وزارت یو پلان تیار کړی چې له مخه به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي ځواکونه د القاعده د وسلوالو پر ضد د جنگ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ځواکونه به د افغان فوج او پولیسو د تربیت کار له هم دوام ورکړي. د ناټو ائتلاف چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو پر ضد جنگ کوي، په کال 2012 کې 10000 ځواکونه کم کړي دي او د کال 2014 د پای پورې به افغان مشن ته د پای ټکی کېږدي. اوس هم په افغانستان کې 1,00,000 بین المللي ځواکونه د فوز او پولیسو تربیه کوي چې درجه په درجه د امنیت د ذمہوارو پوره کولو قابل شي. بلخو افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چارواکي مقرر کړی دي.
د شاهین بنیری په رپورت کې مو اوریدل چې څنګه طالبان وایي چې کچېرې بهرني پوځیان په هیواد کې پاتې شي نو دوی با ورانه به په هیواد کې دوام ومومي. خو افغان امنیتي مسؤلین بیا وایي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به په هیواد کې کورنۍ جګړې نه کیږي. د دفاع وزیر 13 ورځ د ولسی جرګې په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې چمتو دی تر 2014 زیږیز کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به یې د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلونونه راشي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
افغان امنیتی مسؤلینو هغه ادعاګانې چې ګواکې له 2014 کال وروسته به امنیتي وضعیت ګډوډ شي د مخالفینو د سیسه وګڼله او په کلکه یې رد کړې. د دفاع کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابي غونډه ته غوښتل شوی وو، ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دښمنای مردم افغانستان است چې تبلیغ میکنند
چې دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورونی جنگونه پیل او حکومت به ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري ولس کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غشتلتیا دي، خاورې او د خلکو امنیت دفاع وکړي او هیڅ ډول بنظمي به رامنځته نه شي. که کوم ګواښ هم وي نو هغه به کورنۍ نه بلکې د مخالفینو لخوا وي.
سهم د دفاع وزیر د افغان هوایی ځواک د تجهیزات او تیارو کمواله یو ستونزه وګڼله، خو زیاته کړه چې ځمکني ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال دي. دغه هم ویل کومه تیاری چې له یو ایټالوي شرکت سره د امریکا د قرارداد لمخه افغانستان ته ورکړل شوې دي، بیرته به هغه شرکت ته ورکړي. د امریکا اردو هم ویلي چې د ایلینیا په نوم له دغه شرکت سره افغانستان ته د تیارو د بیا جوړونې قرارداد نه غځوي. افغان چارواکي وایي هیواد ته د دې شرکت لخوا شپاړس ورکړل شوې تیاری د ځینې ستونزو له امله د استفادې وړ نه دي. ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
به خاطر کې تعدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راه ها مرفوع شده باشند،
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوي چې په هر ولایت کې د امن نظم یو یو کنډک ځای پر ځای کو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوي چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي. دا هڅې به نور هم تیز کو.
سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې افغان پولیسو ته تیاری او نور تجهیزات هم ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیګ له پایل څخه تر اوسه د 15 ولایتونو امنیتي چارې د افغان ځواکونو لخوا کنټرولېږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي. خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکو په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه کې له ستونزو سره مخ شي.
د خان محمد سیند رپورټ مو اوریده. اوس هم یو بل خبر لرو چې نن د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي یا لوبه ترسره کیږي. په دې اړه باندې تفصیل راته ریاض موسی خیل له اسلام آباد راکوي. ریاض، دغه لوبه په کوم ځای کې کیږي؟ څه وخت پیلېږي یا پیل شوې ده؟
جی پامیر ساحل نن د پاکستان او هند ترمنځ درېما او اخري یورزنی چې کومه کرکټ لوبه ده هغه وکیږي. د دین مخکې چې کومه دوه لوبه شوې دي نو هغه پاکستان غټلې دي، او موږ داسې ویلو چې کوم د درېو میچونو سیریز دی هغه هم پاکستان په خپل نوم کړی دی. اوس د پاکستان د پر نن چې کوم په نیو ډیلی کې کوم اخري میچ کیږي، نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا میچ هم وګټي او دغه شانتي یو کلین سویپ چې ټول میچونو په خپل نوم باندې کې د هغې کوشش کوي. دغه شانتي هندوستان د خپل طرف کوشش کوي چې هغه سیریز خو بیللې دي، خو بیا هم هغه به د یو میچ د غټلو کوشش کوي چې دغه شانتي کلین سویپ نه ځان بچ کی. د دې کې کومه بل مهمه خبره ده نو هغه دا ده چې دونی سوک چې د هندستان د ټیم کپتان دی، د دوه میچونو د ویلل روس په هغه باندې ډېر لوی دباو او د خپل چې کوم ځاړه ده هغه لوبغاړو د هغه طرفه هم په هغه باندې ډېر نیوکه کړي. حالانکه سره ده چې هغه په لومبي میچ کې سل رنزونه زیاد جوړ کړو، په دویم کې هم سلور پنځوس رنزونه جوړ کړي. لکه که په ذاتي توګه موږ د هغه کارکردګۍ ته نو ډېره ښه ده، خو د یو کپتان په حیث باندې د یو مشر په حیث باندې ویل کېږي چې هغه خلو به د خپلو لوبغاړو نه ده اغستې او سیریز یې بیلو، نو ځکه په هغه باندې دباو دی. اوس داسې خبرې دي چې د هغه په دې میچ کې شمولیت چې کوم دی نو هغه شکمن دی، او د هغه په ځای باندې چې کوم دی نو کېدی چې بل څوک راشي. نو د دې دپاره ویل کېږي چې د هغه کم بیان د دونی دخوا راغلی دی، نو وایي چې زما په ملا کې درد دی او په دغې وجه نه کېدی چې زه په دې لوبه کې برخه وانخلم. خو له اوسه پورې دا لوبه نه ده شروع شوې، لس بجې وخت یې ورکړی چې لس بجې به دا میچ شروع کېږي. تر اوسه پورې چې پامیر کم میچونه شوي د پاکستان او هندوستان ترمنځ، نو پاکستان یو اویا میچونه ګټلی دي او هندوستان چې کوم دی نو هغه دوه کم پنځوس میچونه، یعنی اته سلوېخ میچونه هغه هندوستان ګټلي. دغه شانتي هم د پاکستان په لور چې کوم دی هغه درون دی. جی پامیر
صحیح. او که ریاض موسی خیل تیره ونه چې کله موږ خبره کوله نو هلته د باران د شرایطو په هند کې چې بیا لوبه چې واغه ځنډول شوی و. نن د ډیلی موسم څه وایي، چې څنګه موسم دی، اوایا ټول تیاری شوی ده؟
نه ځنډ خو پکې نشته، باران هم داسې خاص نه دی شوی، خو دې سره سره موسم هلته کې هم یخ دی په نوې ډیلی کې، او په ګراوند باندې چې کوم دی نو هغې باندې پرخه شوې ده. نو دا کېدی شي چې کم د دې چې کوم پچ دی هغه خو دې کور کړي په پلاستیک هغه شیټ او کور یې اچولي، خو ګراوند چې کوم دی نو هغې کې پرخه یي. نو چې کوم د ډومبي د شروع وي نو په هغې کې به لږ غونده کې فیلډرانو ته هم مسئله یي، بالرانو ته هم مسئله یي، ځکه چې بال به لوندي.
سمد ریاض موسی خیل، بس ډیره مننه، خوشاله اوسې دغه میچ په انتظار به یو. او راځي چې اوریدونکو وس د هما په غږ باندې سندره وو. تاسو مشال راډیو ته غوږی است. 9:30 شپې په پیښور کې ورزو ګولایاست د دې محل خبری سرټکو لپاره.
دا پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی مشر قاضي حسین احمد بیگا په اسلام آباد کې مړ شوی دی. د بلوچستان په بولان کې نامعلومه وسلوالو پر یو ریل ګاډي برید کې درې کسان وژلي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو ځانمرګ بریدونه حرام بللي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد به نن ولسته وینا وکړي. د وینزویلا پارلمان د ولسمشر په غیر موجودګۍ کې ریواس داد کابلیو بیا د خپل مشر په توګه منتخب کړي. او د امریکا په جنوبي ریاست کالوراډو کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل ویاند و ګل ایاز. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننې او د نننې ورځې له ورځپاڼو اداري راخیستې دي او مهمه برخې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وایي چې د پولیو ډلې به د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر د شیډول اعلان نه کوي. او هم دغه وجوا چې د 15 جنوري نه پیښور کې شروع کیدونکې د پولیو مهم وزنډولې شو. ادارې د صوبایي حکومت له اړه خوایي چې رستو د هغې نه چې د خیبر پختونخوا بعضي سیمو کې په پولیو ډلو حمله وشوه او د صحت نړیوالې ادارې او ملګري ملتونو د پولیو مهم د سختې سکیورټي سره مشروط کړو، نو ځکه دوی پریکړه وکړه چې کوم علاقو کې د پولیو کی ور پی کیږي هغه ډلو سره به د پولیسو گشت هم وي او د موټر سایکل په سورلۍ به هم بندیز وي. اداریا اخیری کې وایي چې د پولیو ډلو حفاظت ښه خبره ده، خو د موټر سایکل بندیز سره به عامو او غریبو خلکو ته مسله جوړه شي. البته داسې هم کېدی شي چې په غبرګ سورلۍ بندیز ولګولې شي، نو یوازې کس نشي کولی چې په موټر سایکل څه قسمه ورانه وکړي. باید چې حکومت د ولس مسلو او مجبورو ته وګوري او د سیکورټي او حفاظت لپاره استخباراتو نظام، پولیس او نورې نافذ کول کې اداره فعال کړی. ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت راغره په خپل غیګه کې اغستې دي او کراچي، پنجاب، بلوچستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترخګری پیښې د ختمېدو نوم داخلي او څوک هم نشته چې د دې مخنیوي وکړي. ادارې وایي چې د خالی پورس پیښور کې چودري وشوي او د غرق د خار په مختلفو علاقو کې په ډزو او زور زیاتی په پیښو کې د سنی تحریک د یونټ انچارج او پولیس انسپکټر په شمول سوارلس کسان مړه شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري چې ترهګرو قسم کړی دی چې خپل مقصدونه به په هره بڼه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې غیر باوري حالات روان دي او څه هم څه وخت کېدی شي، نو په داسې صورتحال کې که نور څه نوي نو حکومت دی د انګریزي دا کتاب اورګنایز کرایم اینڈ دا چیلنج ټو ډیموکریسي ولولي. د دې کتاب د بورته د ترهګرو په سټ ماتولو کې لارښودنه ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي چې یو مهذبه ټولنه کې د ولس ځان او مال د حفاظت ذمہ وار حکومت وی، نو باید چې قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو پر ضد کاروایانو کې نرمي ونخایي او د دوی ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبه فرایډي ټایمز مجله لیکي ډاکټر طاهر القادری چې د پاکستان په سیاسي منظر ناڅا پراغی او په میډیا کې ور باندې باسونه روان دي، نو ډیر ژر بدایل منظر اورک هم شي. بل پلوتا امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي د دفاع وزارت پینټاګون تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر وړاندیز کړی دی چې امریکایي حکومت ور باندې غور کوي. د دواړو مقالو مهمه برخه لفرخوندې وزیر اورو.
فرایډے ٹائمز لکھی ڈاکٹر طاہر القادری په 1300 ورځو کې د پاکستان د میډیا په سرلیکونو کې راغی او په 1300 ورځو کې هغه خپل بیانونه هم بدل کړل. لکه د مثال په توګه لومړی دا ویل چې دا اختیار یوازې پواز او عدالت ته دی چې د انتخاباتو وړاندې د ابوري حکومت په جوړولو کې خپل رول ولوبوي او اوس وایي دغه ادارې یوازې مشوره ورکولی شي. قادری په لومړو کې دا ویلی وو چې هغه په ملک کې د پوځي مداخلت مخالفت کوي او اوس وایي چې په واسطه د حکومت هر داسې هڅې مخه ونیسي چې له عملی د دوی اوږد لاریون یا لانګ مارچ ته څه زیان رسیږي. دا شان په خپلو لومړو ویناو کې دا ذکر هم کړی وو چې باید اول عبوري حکومت راشي، د انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي، او دا باید په غیر سیاسي خلکو جوړ وي او د ایټالوي حکومت په طرز وي. خو اوس وایي دا باید د مصر غوندې وي او زیاتوي د دوی تحریک به د مصر د تحریر چوک پر انکار کوي چې له عملی حسنی مبارک له واکه لري شو نوې انتخابات وشول. فرایډی ټایمز لیکي د طاهر القادری د دې ټولو خبرو نه دا څرګندېږي د غواړي په وزراشي او د ملک سیاسي ګوندونه خاص کر پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلال مینځه یوسي او موجوده حکومت هم ختم کړي، او دا ښکاری قادری هم په دغه ایجنډا کار کوي. مجله لیکي د قادری سره چې د چا مرسته هم دا دوی غواړي، د ده په ذریعه د حالاتو جایزه واخلي او اسټابلیشمنت اوس د خپلې خوښې یو مضبوط حکومت جوړول غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانې مبارزې کار پر مخ بوزي. فرایډی ټایمز لیکي په دې هر څه کې د قادری د رول د پوره کېدلو وروسته به دی د منظره داسې غایب شي لکه څنګه چې راغلی وو، او یا لکه په جنګ کې چې یو شمېر ډلو ته تاوانونه ورسیږي خو پړه یې څوک نه مني. بلخوا واسټری جنرال لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېرې په اړه خپل وړاندیز د ولسمشر براک اوباما انتظامی ته لیږلی. د پینټاګان د دغه وړاندیز له وجې به د 3000 نه تر 9000 پورې امریکایي عسکر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې موجود وي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان آلن د 6000 نه تر 9000 پورې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو وړاندیز کړی وو. د دې ځواکونو د شمېرې په اړه رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي چارواکو سره د خپل هیواد د امنیت او د 2014 کال په وروستیو حالاتو خبرې کوي. په دغه کال کې به زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، او لږه شمېره به په دې خاطر پاتې وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې او روزنه ورکړي. واسټریټ لیکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به امریکا د ترهګرو د ختمولو لپاره د ډرون ټکنالوژۍ استعمال جاري ساتي، او دا شان د ترهګرو په تګ راتګ او د دوی محفوظ ځایونه له منځه وړل به دوام لري.
له قبایلی سیمې تازه اطلاعات را رسیدلی دي چې هلته 12 لوی چاودنې اوریدل شوې دي. دغه چاودنې د جنوبي وزیرستان په پوپړ سیمه کې اوریدل شوې ده. مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی تفصیل را کوي. کته سره ته دا وایي چې دغه چاودنې تر اوسه پورې معلومه شوه چې د چی شي چاودنې شوې دي، او د مرګ ژوبلې په اړه څه پته لګي کنه؟
دغه چاودنې لکه څرنګه چې پمیر جان چې تاسو وویل چې د سولي وزیرستان په لرې کال په علاقه ببر شي د شپې په یوه نیمه بجه بندې شوي دي. د خفیه ادارې چارواکو د وینا په مطابق په دغه چاودنو شویغه چې د طالبانو درې سندغولي په نقشه شوي دي، خو تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې آیا دا د امریکې بې پایلټا جزونو بریدونه دي یا کابل څه دي. د خفیه ادارې چارواکي دغه منلی دي چې اوس دا وخت د ځایي طالبان لګیا دي چې کوم ځایونه په نقشه شوي دي د هغه نه مړي او پرارژلي راوباسي. خدا معلومه نه ده چې د مړیو او د پرارژلیو شمېر څومره دی، خو دوی دا زیاتوي چې په داسې په زیات شمېر سره مړي او پرارژلي شوي دي. بل طرف ته دا علاقه ډېره لرې پرته ده، چلته چې د ټلیفون سهولیات هغه نشته دی، او دا قطبي وزیرستان ته نږدې سیمه هغه ده، او هلته هغه کرفیو لګېدلې ده. خو البته مشال ریډیو په طالبانو شي چې کوم
او دغه دغه طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه چې خبره کیږي، دغه درې پټنځایونه یوازې او یوازې د طالبانو په نخښه شوې دي. دغه پته لګی چې دا څوک کم طالبانو، دا د ملا نظیر د ډلې طالبانو، د تحریک طالبان پاکستان وو کنه نور طالبان دي؟
دلتا د مسعود علاقہ دا، دلتا اکثر مسعود طالبان وسیږي او هغه ځان ته سندغولي جوړ کړی دي، او د دوی سره کله کله په داغه سیمه شه د نورو ملکونو ملګری طالبان چې دی هغه غور سره وسیږي. نو په داسې چې په نقشه شوی دي مسعود طالبان په خصوصي تور باندې پر شامل دي، او دا امکان شته چې ور سره د نورو ملکونو یا د قومونو طالبان هغه په نقشه شوي وي.
سمه ده، ډېره مننه. تاسو سره بیا هم رابطه کوو چې نور څومره پرمختګ په دغه کیسه کې راځي. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښو د جنوبي وزیرستان په ببړ سیمه کې 12 چاودنې اورېدل شوي دي. د سرچینو له وینا سره سم په دغه کې درنه مرګ ژوبله شوې ده ښایي، او کرفیو لګېدلې ده، ګرځبندیز لګېدلې ده، او طالبان چې دی ویل کېږي دی کې ډېر زیات وژل شوي. د جنوبی وزیرستان په اړه باندې دغه خبر راغی. هلته د قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان زده کوونکي ګیله من دي چې په خپله سیمه کې 422 تعلیمي ادارې له 4 کلونو راهیسې تړل شوې دي. د دوی په خبره د دې له کبله د دوی لسګونه زره زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې شوې دي. د مسید یوت یا د مسودو د ځوانانو یوې ټولنې غړي مشال راډیو ته ویلي له تعلیمه بې برخې پاتې کېدل د نسل وژنې معنا لري. پر دې موضوع نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکو 4 ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپلو غوښتنو په اړه مشال لیدو ته صدا سوایي.
اجز موږ چې کومه د مظاهره کړو د دې مین مقصد دا و چې تاسو په پته په اکتوبر 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 5 تحصیلو کې اپریشن رای نجات شروع شو. هغه تقریبا 44,000 پر طالب علمان د 2 کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت په تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول. په کار د چاوي سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم بندي او ارزی تو غبنده پټ رئیس مل خان یا پټان کې داسې زوینه په حکومت والی او الټر د هغه حکومت تعلیمي سلسله دا هغه جاری او ساتل شي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنۍ لوځي شاوخوا 422 تعلیمي ادارې د 4 کلونو رئیسې بندې دي. دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کوونکو غوښتنه کوي چې تر څو پورې د 2 کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل زینو بندوبست وکړي شي. خدای موري په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري.
تاسو خپل کنه دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه به طرف هغه دی الټا ټرایبل چې څنګه هغه ریپرزنټیشن دی کوي نو هغه موږ ورلګلې هغه ته یو څه ویل دي چې بالکل تاسو ماته دی اوس هغه یو د ځان ورته منشن کوي دي کنه او بیا پیو تا مطلب لکا جو بغا کے کم دے دے ملاقات آیا ہو سفر پی سر دے نو دے سے ولے کے پی میں رش آ گیا مثلا مسائل نور دے دے پے وجہ بنے فلال پینڈنگ کے ہم وائی چا خبر اب پینڈنگ دے.
د جنوبی وزیرستان فاروق مسعود وائی د کوم زده کون کو چې تعلیمي زده کړې ودریدلی هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي.
نو دو دلته په ډېر اشمر خان په ټان کې چین چې رشکی هم زیاتره سټوډنټانو چین چې رشکی خلاصې کړي یا دو رړې خلاصې د فروټو رړې د سبزی رړې باندې کار لګي دي. ډېر داسې هم دي چې هغه پکې ډرایور یې او کلینډري د پر بار تا وته دي. خو ډېر داسې چې هغه نن هم دا شوک لري چې موږ سبق وایو پاغو سرټیفیکیټس نشته دا غي په دې دوه خپل سره سکولونه ته نشي تللی.
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچری د دوی تعلیمي ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبستي سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونه کړل شو نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي.
تعلیمي ادارې خو دین ته بندې شي د په وجه موږ مخته هو د په وجه موږ په نقصان تر رسېدلې بلې شوې دي کنه په 74 سال نه موږ دا څه وایو چې دا او په موږ نه بندې شولې نو دا خو موږ بنیادی نسل کشي موږ زه د تا وایم چې موږ نسل کشي کړه.
لوزستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وای د هیواد د نورو وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی او کچری دوی ترې بے برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي.
سره علم رپورٹ موارد چې څنګه د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تعلیمی سہولیات نشته، خوندي او ادارې بند دي او لسلوخ سره زیات کسان له تعلیم به برخه پاتې شوې دي. راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د هارون باچا د سندره وورو چې له همدا غوالت سره تقریبا سمون هم خوري او بار بار پوښتنه شوې ده چې داولې 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 داولې
بلو بلو لاڑو دو اصلا فل مسلکا نو دازکا 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 راجون زمون تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 رخیب خلق اوسی پاسمان تیری شکر سمرا دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخور دا خزل شان پراتیو پڈیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگاو گن لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا جن زمن تیری کی پ دنیا خاور خزلے چ داولے 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 سپو ینیو د ژوندون پسو دو زیان یار کوئی کیو سنا خبرا چیو بخان تاریخ رات پا پان پان وائی فاتحان جزان تا فکر کو شکست خر پا ہر میدان محکوم دا داس قوم یو چی خورات خر پناولے چھ داولے 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 سمون ہرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا آجون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 رسول باندی ایمان لرو محکم منزون پنپلو نویو دش پیو رزے اڑم رکات بپ کے پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغمش پی مفخادہ نشو بدلے چی داولے داولے
هارون بچا پکا غوانی مسندر اوړي د پاکستان خبرې دور کې د انګریزي ژبه په ورسپرنه ایکسپریس ټریبیون کې یو مقاله خبره شوې ده چې سری کې سرلی کې د دوه ذهنونو چې یو ډول سوچ یا فکر نشي کولای. د لیکوالې امینه جیلانی په دې مقاله کې راغلي د پاکستان حکومت اوس هم پر دې باور دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ګټې مخې ته راتللی شي، خو د پاکستان پوځ اوس پر دې خبره پوه دی چې د خبرو اترو به هیڅ ګټه راونه وځي. د دې مقالې مهمه برخه له اسرار العالم مومند اورو.
لیکوال امنا جیلانی په خپل یو مقاله کې لیکي د 2012 کال په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پروسکیانی په کراچۍ کې د بهري ځواک سرتیرو ته په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان دا مهال د تاریخ تر ټولو بدترین وخت څخه تیریږي. د نوموړي په خبره چې یو خوا دوی د بهر د پیچلي حالاتو سره مخ دي، نو بل خوا په هیواد کې دننه هم دوی امنیتي چیلنجونه لري. هم په دغه اتوار ورځ چې کله اشفاق یعنی وینا کوله په کوټه کې د شیا زیارت کوونکو پر یو بس بمی برید کې 19 کسان ووژل شول. د برید پر ځای وسلوالې ډلې جیش اسلامي ومنله او له دې سره دغه دریو میاشتو په موده کې د مذهب په نامه د وژل شوو شیګانو شمیر 300 ته ورسېدو. په مقاله کې راغلي دي حکومت او ریاست په ترګری هیڅ کنټرول نه لري. همداراز د نوي کال نه یو ورځ وړاندې پاکستان نور اته طالب قیدیان خوشی کړل چې دا رنګ په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ ولاړ شي. هم په دغه ورځ د پاکستان حکومت هوډ څرګند کړو چې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو څخه ګټې مخې ته راتللی شي، او د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. مخالفون کې وایي طالبانو د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال بشیر بلور، د پولیو ډلې نه کارکونکي او یو ویشت لوی ځواک سرتیري ووجل، خو د دې باوجود د پاکستان حکومت له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. د مقاله په اخره کې راغلي دي په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت سره د مشروطو خبرو وړاندیز کړي، په صوبه کې د یوې غیر دولتي ادارې و کارکونکي چې شپږ پکې خزي دي ووجل شول. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان په اوس په دې خبره پوه شوی چې له طالبانو سره به د مذاکراتو هیڅ نتیجه مخې ته را نشي.
سره عالم مومند رپورٹ مغاوری د افغانستان په ننګرهار کې د نومیالی سندرغاړي استاد رحیم غمزاده د لومړین تلین
یاد غونډه تر سره شو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمیر غړو هم برخه لرله. یو شمیر کارپوهانو، ادیبانو او هنرمندانو په خپلو خبرو کې د رحیم غبزده د هنر او کار ستاینه وکړه. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه یاد غونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه، یو شمیر پوهانو د رحیم غمزده په ژوند او پند رڼا واچوله. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د رحیم غمزده په هغو اثارو ویلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ارشیف کې خوندي دي.
استاد رحیم غمزده زمونږ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو څیره راپورته شوله چې هم په دغه کې د کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو، او هم دغه د لوس نوي دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې چې کوم اثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي، هم د ټلویزیون په برخه کې، د واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کی نه هریدونکو اثر دی، او د دنوم به سره د غاک غاک سره د دلته پر ژوند دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی وویل چې رحیم غمزده داس یو شخصیت چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داس سپیشلی پاک شخصیتونه تل یادی، هنرمند وی، شاعر وی، لیکوال وی، نویسنده وی. رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي، او د دوی کورنۍ باید پرې ویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه د خپل وه، او شعرونه بیا هم د خپل وه، چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی. زموږ په ډېرو لږو هنرمندانو کې هنرمندان
نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان وایي چې رحیم غمزده چې کوم خدمت پښتو موسیقۍ ته کړې، ډیرو کمو هنرمندانو به کړې وي.
چې کومه د خپل هنر ته، د پښتنو هنر ته کوم خدمت کړی ده، ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي. مو داسې ناستې مو کړي دي، کوټې کې مو کنسرتونه ورکړي دي، پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي، دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي، افغانستان په ډېرو ځایو کې مو کنسرتونه ورکړي دي. هنرمند باید داسې هنرمند وي لکه رحیم غمزده. استاسې
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزی وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و، بلکې یو ښه کمپوزر هم و، او ادبی ذوق هم لرلو.
زما د غمزده صاحب په باره کې دومره ویلی شم چې په اولی هغه څوک و چې په هندي طرز کې افغاني شعرونه جوړ کړه، هغه غمزده صاحب و. د هغې له جملې نه اوس هم ملي په تلویزیون کې خپرېږي، ډېر پخوانه. او د غمزده صاحب ډېر شاګردان شته، ځکه چې هر څوک چې د غمزده صاحب غزلې وایي هغه ډېر شاګرد ده. او غمزده صاحب ښه کمپوزیتور و، او ښه هنرمند و، دومره ادبي فکر هم ورسره و، یو ډېر باعلمه او پرهیزګاره سړی و.
د غونډې په آخر کې بېلابېلو سندرغاړو د استاد رحیم غمزده د خپلې ویل شوی سندري او ویلې چې د بریالي ولی په غږ کې د هغه د سندري یو برخه ستاسو په وړاندې ګدو. استاد رحیم غمزده د 1409 کال د قوس د میاشتې په 15مه نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې ومړ. ارواښاد له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ ودې توقف کړی و، او د خپل هنري استعداد له برکته یې تلپاتې هنر تخلیق کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
استاد رحیم غمزده د تلین په مناسبت غونډې حال موریده. په پښتني ټولنه کې یو وخت ملک مهم رول لوباوه. ملک به هغه کس و چې د سیمې او خلکو لپاره به یې قربانۍ ورکولې. خو اوس مهال هر کس نه یوازې ملک جوړېدای شي، بلکې د دوی رول هم هسې نه دی پاتې شوی چې څنګه پخوا و. د اوسنیو ملکانو په ټولنه کې د رول په اړه د خدای نور ناصر دا ځانګړی رپورټ اورو.
په پښتنو کې به ملک خان یا سردار پخوا هغه کس و چې د یوې قبیلې مشري به یې کوله. تر خپل ځان به یې د خپلې قبیلې د خلکو ډیر خیال ساته، او د قبیلې د خلکو د هرې شخړې په لمنځ وړلو کې به یې هرې قربانۍ ته غاړه ایښوده. د قمردین د بادني سیمې یو اوسیدونکی ثناءالله په پخوا زمانه کې د دوی د سیمې د یوه همداسې ملک ذکر راته کوي.
زموږ په علاقه کې ملک تیر شوی دی، ملک عجیل غونې اکا، چې په علاقه کې پاجي اکا باندې مشهور و. دوی په خپل وخت کې په خپل شهر کې په بدنی کې د وټلنه پرشولي وجه دا ول چې د ویلې سی خلک په وټلنه ډوډۍ خوري تزار از ما پکول ډوډۍ خوري داس ما لپاره شرم خبره ده خل در عزیز ما کړ ډوډۍ خوري بیا د خل لپاره مشکلات او د کلی خلک د علاقې خلک ورټول سو او ورته ویلې سی کم سه کم د چي وټلنه لکه د ډوډۍ لټیک ډوډۍ کړ به خل ډوډۍ لپاره به خلک ستاره ستاکور لپاره ستاکور لبدري خو د چي وټلنه لکه بیا د چي وټلنه اجازه ورک
د سناولا په خبره حاجی آکا هغه یو ملک و چې خپل هرڅه د سیمه لپاره کول خو د پوینا اوس په نن وخت کې هغه سیمه ملکان پاتې سوی نه دي د کوچلاخ سیمه حافظ محمد رضا بیا د دوی په سیمه کې د اوسنی ملکانو په اړه راته وایي
اوس موږ په خوښه کوم از موږ په علاقه کې موږ ملک لیدلې دي بس ملک دې ته وایي چې گاډي په نو پارکینګ کې ریه کې درو په روډ کې بي ځای گاډي درو او په بازار کې په داس سټایل روان سي چې خلک پرتا باندې بي وقف شکر راسي دغه شکر راسي دلته د ملک سټایل دغه دي نور کس حقيقي ملکان دي خو ماته نه معلوم او بل خبر از موږ په کوچلاخ کې دا چې کوچلاخ کې چې څونه ملکان دي شاید په ټوله جنوبي پښتونخوا کې په دون تعداد کې ملکان نه وي موږ یو بل ملګری واغول ملک دا مناش پر اپرچی را وباس چیر پر دکان باندې قبضه وک دیته ملک
په پښتنو کې په خوا د حاجی کا په چیر ډیرای نور ملکان تیر سبي خو اوس د حافظ محمد رضا په خبره هغه سي ملکان بي خنسته دا چې دا اوسنی ملکان خلکو ته ډوډۍ ورکوي او کیا په اړه بیا هم حافظ محمد رضا راته وایي
دوی خلکو ته ډوډۍ نه کوي البته خلک د دل شرط ځان محفوظ کولو د پاره کله کله د ډوډۍ کوي
د باقر علي په نامه یو بل تن بیا هم د اوسنیو ملکانو په اړه ورته خبرې کوي باقر علي زیاتوي د نن ملکان پر ځای د دې چې د سیمه او خلکو لپاره کار وکړي له سیمه او خلکو څخه د ځان د ګټې لپاره کار غواړي
یار صدر ته هم سنن سبا د ملکان دي چې د نور خلکو سره خدمت واړي نور خل د دوی خدمت کوي دوی د عوام خدمت نشي کولای براینه مازی ملکان دي په نامه د ملکان دي او نور یو کارم نست
که څه هم ډیرای وګړي همدا وایي چې په اوس وخت کې د ملکانو رول هغه د پخوا په څیر پاته سوی نه دی خو سیاستوال ملکمان کاسای بیا وایي په دې سیمو کې د ملکانو رول ځکه منفی پاتې سوی چې د په خبره من هایس القوم دوی په دې سیمو کې غلامان دي
ملکان خو اوس اکثره داسې دي چې مثبت رول لري منفی رول لري چونکه موږ پښتانه د بولانا ته چترال نه محکوم خلګي دا محکوم افغانستان دی موږ محکوم خلک یو یقینا به د ملکان رول چې دی هغه منفی وي مثبت در نه وي خو دا دی چې موږ بنیادی طور از کوم موږ نه غلامان یو نو په غلام معاشره کې نو د ملکان رول به یقینا هغه د کوچنی رول به د تحصیل او د تانې او د یو شناختی کارت او د دې رول به وي د دې نور هیڅ رول نسته
له دې سره چې اوس هغه پخوانی ملکان نسته هغه ملکان چې د قام او قبیلو لپاره به ښه سوچ درلود خو ملکمان کاسای په دې نظر دی چې کله هم دا مخبر مثبت رول ولوبوي نو له پښتنو څخه به ډیرای شخړې او ناامنۍ لمنځه ولاړې سي خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا
خدای نور ناصر په غږ باندې مو دا رپورت واوریدو او اوس هم مرزو د یاسر ان جواد په غږ باندې سندر اورو غنی خان بابا کلام دی
چیز زان لے ونے شم دخ پل زار.